امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی زنزرانی سفزیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهرنی خبری خبرونه لومړی برخوري. په خبرونه کې به واوري اجرائیه رئیس عبدالله وای اوس هم په افغانستان کې د 33% پورې خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري، او د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دې کبله کړیږي. او د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ولسمشر د حکم په اساس په راتلونکي 2 اونیو کې د بین الوزارتي ادارو نه یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د هغه کسانو کورونو ته ځي او ورسره خبرې کوي چې د برېښنا د مصارفو پخوانۍ پوروړي دي. په دې هکله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه رستاوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، عراقي قواو د کرکوک په ښار کې په حکومتي ودانیو، مهمو نظامي اډو او د تیلو په یوې سیمې خپله قبضه ټینګه کړې ده. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مقامات وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې 15 تنه وسله وال وژل شوي دي، او افغانستان د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا کې غړیتوب ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل، پرون د عراق حکومتي قواو د کرکوک په ښار کې په حکومتي دفترونو، مهمو نظامي اډو او د تیلو په یوې سیمې خپله قبضه ټینګه کړې ده. د بشري مرستو ټولنو ویلي دي چې د کرکوک په جنوب کې د عراق د حکومتي قواو د دغه پرمختګ نه مخکې په نښتو کې د کردانو د پیشمرګه او د حکومتي قواو یو شمېر عسکر هم وژل شوي دي. واشنگتن چې د عراق د قواو ملاتړ کوي او د کردانو د دغه قواو سره د اسلامي دولت د ملیشو په ضد د جنگ د پاره د هغوی پر روزنه کې مرسته کړې ده، د دواړو خواونه د صبر او حوصلې غوښتنه وکړه. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې موږ د کرکوک د ښار وضع د نږدې نه څارو او هلته د دغو نښتو او جنجالونو په باب اندېښنه لرو. د دغه وزارت مقاماتو دا هم ویلي دي چې په عراق کې د ټولو خواوو سره د دغو جنجالونو د ختمولو دپاره تماسونه هم ټینګ کړي دي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مامورین وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي، لږ تر لږه 15 وسله وال وژل شوي دي. دغو چارواکو د نوم د نښدرو په شاد مطبوعاتو ته ویلي دي چې توغندی د کرم ایجنسۍ د مقبل په سیمه کې په یوه کور لګېدلی دی. چارواکو همدارنګه ویلي دي چې په دې کور کې د حقانی د شبکې وسله وال اوسېدل، او یو وژل شوی کس په کې د سنگین ولی په نامه جګپوړی قومندان و. افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د وی سخت مقابلې وروسته د بشري حقوقو د شورا غړی شو. د افغانستان په شمول 15 ملکونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دغو نوو منتخب شوو ملکونو کې انګولا، استرالیا، چیلي، کانګو، مکسیکو، نایجیریا، پاکستان، پیرو، قطر، سنګال، سلواکیا، اسپانیا او اوکراین شامل دي. دغه نوې انتخاب شوي ملکونه به د 2013 کال د لومړنۍ نیټې نه خپل دوره شروع کاندي. د امریکا یو هیئت د ترکیې پایتخت انقره ته تللی، او هلته به د ترکیې د مقاماتو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د سیاسي جنجال د حل په لارو چارو وغږیږي. امریکا د ترکیې او ترکیې د امریکا په تباو د ویزو په صدور بندیز لګولی دی. د ترکیې صدراعظم مرستیال بکر بوزداغ د امریکا او ترکیې ترمنځ روان جنجال موقتی ګڼلی، او هیله ښودلې ده چې د دې هیئت د سفر له برکته به دغه جنجالونه حل شي. د ترکیې د ناتو لیا خبری اجانس ویلي دي چې د امریکایي هیئت مشري د اروپایي او ایشیا د هیوادونو دپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاناتن کوهن کوي. یو امریکایي عسکر بو برګډال په افغانستان کې د وظیفې په وخت کې د فوج نه د تښتېدلو او د دښمن په مقابل کې د غیر مسلکي چلند تور ومانه. امریکایي فوجي برګډال چې طالبانو 15 کاله یرغمل ساتلی وو او د بند نه د زندانی به طالبانو په بدل کې خوشی شو، د دوشنبې په ورځ په هغه لګېدلي تور نه ومنل. په هغه دا تور و چې د فوجي اډې نه وتلی او خپل ملګري په خطر کې اچولی دي. په غیر قانوني ډول د وظیفې په وخت کې د فوج نه د تښتېدلو سزا عمري قید ده. اروپایي ټولنه وایي چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فریډریکا موګرینی چې د خپل ټیم سره یې په ګډه د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ په اټومي موافقې کې مهم نقشه ده کړې، وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کورنی سیاست په خاطر پریکړه کړې چې دغه موافقه تایید نه کړي. په لکسمبورګ کې د اروپایي ټولنې د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د دې فیصله وشوه چې د اروپایي ټولنې دغه لوړ رتبه ډیپلوماټ موګرینی به واشنگتن ته لاړ شي او هلته به د دغې موافقې د ټینګولو لپاره سي پیل کاندي. او د ننګرهار په لکه ځایي خلک وایي چارویک وایي چې داعش ډلې رادیو ماخمنۍ خون تر څنګ دروازې هم خپرونې شروع کړې دي.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی راپور ته. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي اوسم په افغانستان کې د 33% پورې خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت کې بدلون راغلی چې ورسره په دغه هیواد کې د خوړو لپاره د خلکو مسؤلیت ډېر شوی. خو اجرائیه رئیس وایي چې اوس هم د دغه هیواد 33% پورې خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري. اجرائیه رئیس عبدالله چې نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د پراختیا نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې دا او په دغه هیواد کې د ماشومانو د خوړو ځواکۍ شمېرنې د اندېښنې وړ دي.
دهی گذشته و در جهت دستیابی به مسئولیت غذایی
خاغلی عبدلاویل افغانستان کې په تیرې ولسی کې د خوړو په برخه کې د مسؤلیت ته رسیدو په لار کې د پرمختګ یو بیلګه لرو. خو د خوړو نو مسؤلیت او لازم خوړو ته د خلکو نه لاسرسی اوس هم زموږ په وړاندې یو لوی ګواښ دی. کوم شمیرې نه چې مونږ لرو د خې چې نږدې 33% خلک دغه ستونزې سره مخ دي، او هم د 15 کالو څخه د ښکت عمر 30% ماشومان د مزمنې خوارځواکۍ او د ناکافي ودې سره مخ دي، چې دا شمیرې لوړې او د اندېښنې وړ دي. افغانستان په نړۍ کې شپږم هیواد دی چې د خوړو پراختیا د نړیوال کمپاین غړي توبې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د کرهنې او بولګولو او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو پر اساس په 2014 او 2018 کلونو کې د افغانستان د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه د یو ریپورت لمخې دغه هیواد د نفوسو 33% خلک په زراعتي، 21% په للمي او 14.2% خلک په باغداري په چارو کې بوخت دي. خو بیا هم د خوارځواکۍ له پلوه د افغانانو شمیر خورا زیات دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2003 کال د خوړو په برخه کې د نه مسؤلیت کچه 80% ته رسېده، چې په تېرې ولسیه کې د اندازه 30% ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز چې نن په کابل کې د خوړو د پراختیا د نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو غونډې ته خبرې کولې، د ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې یو لوی ستونزه ماشومانو ته د شیدو د ورکولو په هکله د میندو ناخبري وښوده. ډاکټر پیروز ویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې کومه څېړنه کړې د 15 کلونو د عمر څخه ښکته د 80% څخه زیات شمېر ماشومان کله چې د مزمنې خوارځواکۍ له امله زموږ روغتونونو ته مراجعه کوي، لوی عامل یې دا دی چې میندې ماشوم ته په لومړي ساعت کې د خپلو شیدو د ورکولو پیل او د ماشوم د زیږیدو وروسته شیدې نه ورکوي. د عامې روغتیا وزیر ویل چې د میندو د شیدو له لارې ماشوم ته د شپږ میاشتو تغذیه، د ماشوم د زیږیدو شپږ میاشتې وروسته د مور شیدو سره تر څنګ د نورو لازمو خوړو ورکول او تر 2 کلونو ماشوم ته د مور شیدې ورکول د خوارځواکۍ په مخنیوي کې خورا مهم رول لري. ښاغلی پیروز ویل چې کچيري یو ماشوم په 2 کلنۍ کې 40 سانتي متر لوړ نیوي نو علت یې همدا خوارځواکۍ ده. د غونډې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل استولي پیغام کې په افغانستان کې د نفوسو چټکه وده د اقلیم بدلون ته اشاره کړې او ویل دي چې د حالات د خوړو مسؤلیت ته د جدي پاملرنې اړتیا زیاته ای. په اوس وخت کې افغانستان د اړتیا وړ خوړو د برابرولو په برخه کې په نړیوالو مرستو متکی دی او په کور دننه د خوراکي توکو تولیدات د دغه هیواد د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې له 2 میلیون څخه زیات خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ولسمشر د حکم په اساس په راتلونکو دوو اونیو کې د بین الوزارتي ادارو نه یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د هغه کسانو کورونو ته ځي او ورسره خبرې کوي چې د برېښنا د مصارفو پخوانی پوروړي دي. لیمینیازي رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی په وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم به په راتلونکي دوه اونیو کې به د امنیت ریاست، کورنیو چارو وزارت، حج او اوقاف او خپله برېښنا شرکت لخوا لوړ پوړي چارواکي معرفي او د هغو کسانو کورونو ته به ورځي چې د برېښنا د لګښت پیسې نه دي تادیه کړي. د دغه شرکت ویاند وحیدالله توحیدي امریکا غږ ته وویل دا مهال په زرګونه کسان د برېښنا د مصارفو له امله 10 میلیارده افغانۍ پوره وړي دي چې په کې یو شمېر اوسني او پخواني لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو تیر کال د خپلو دریاوی پوروړو د نمونو یو لس خپور کړ چې پکې د افغان حکومت برحال او د پخواني لوړ پوړو چارواکو د نمونو سربیره د ملي شورا د یو شمېر غړو نمونه هم پکې شامل و. د برېښنا شرکت په دغه لست کې جنرال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، عبدالرب رسول سیاف او د ملي شورا په دریو غړو باندې د پور اندازه 340 میلیونه افغانۍ ښودلې ده. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي وایي له دغو کسانو څخه یوازې عبدالرب رسول سیاف لاتو تر 300 لک افغانۍ د برېښنا مصارف ورکړي دي. خو د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د دفتر مسؤلین وایي د ښاغلي خلیلی د برېښنا د پخواني پور ادا کولو مسؤلیت د چارو د ادارې په غاړه دی. د ښاغلي خلیلی د دفتر کارکوونکي برهاني په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو دوه بله په هغې دوره کې نه و ورکړل شوي چې 1,50,000 په نوي ملي یووالي حکومت کې د چارو ادارې ورکړي او دوهم بل چې 2,00,000 افغانۍ وې د چارو ادارې ورنه کړې او خپل استاد دا پیسې له شخصي جیب څخه چې 900,000 کېدلې ورکړې. خو ډېرې لږې پیسې اوس هم پاتې دي چې موږ ورته ویلي دي دا به هم درکړو.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د برېښنا د لګښتونو د پورونو د ترلاسه کولو په صورت کې به نورو افغانانو ته برېښنا برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د شنبې په ورځ د سومالیا په پایتخت موګدیشو کې داسې زوروره د موټر بم چاودنه شوې وه چې دغه هیواد په تاریخ کې ساری نه لري. په دغه خونړۍ بم چاودنه کې 268 تنه وژل شوي دي. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د سومالی د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالرحمن عثمان د شنبې په ورځ لیکلی وو چې 268 تنه وژل شوي او تقریبا 300 تنه ټپیان دي، خو اوس د مړو شمیر 300 تنو ته رسیدلی دی. قهرجنو احتجاج کوونکو د شنبې په ورځ د حملې د ځای په لور مارش وکړ او ترورستان یې اغندل. د چاودنې نه وروسته ځینې احتجاج کوونکي د پیښې ځای ته ورسېدل او صحنه یې په خپلو سترګو ولیدله نو په ژړا شول. د مغدیشو یو اوسیدونکي رحما عبدی علي خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
حسوق ما تدمیسا او ان لو میل دین او تی اوغو حمید 72 سنه وحیابه کله دوونه ای کدحایان مغدیشو تی اوغو حمید بیت شرا دحد وحان اندهیګه کو ارکای ان وسقیر مدحیس
سچې د شنبې په ورځ پیښ شلو هغه عام قاتلو او داسې څه ما په تیرو 8 کالو کې نه ولیدلی. ما یو ماشوم ولید چې سر یې په ځمکه پروت و او په دغه چاودنه کې د دغه ماشوم د مور او نورو ماشومانو سرونه هم په ځمکه باندې پراته وو. خلکو د مړو د وجودونو نه جدا شوې برخې جدا ښخې کړلې ځکه چې دوی په جدا توګه راټول شوې وې. دا یوه ډېره ټکان ورکوونکې پیښه وه. مظاهره کوونکو اسلام پاله افراطي ډله الشباب وغندله چې اکثره وخت په مغدیشو کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. تر اوسه پورې دغه ډلې د شنبې د ورځې د حملې په باره کې څه نه دي ویلي، مګر د سومالی حکومت او د تروریزم متخصصان په دې عقیده دي چې الشباب د دغه حملې مسؤوله ده. د سومالی جمهور رئیس محمد عبدالله وای
falkii maanta dhacay ee foosh xumaa inuu ahaa mid ay shabaabka iyo nabadiidku ay la beegsadeen shacab soomaaliyeed aan waxba galabsan, taasoo ka tarjumaysa cadaawadda ay u qabaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed aysan ku wajahnayn.
دا یو ډیر ټراجیک پیښه وه او دا د دې نښه ده چې الشباب په دوامداره توګه بې ګناه ملکیان هدف ګرځوي. د سومالی خلکو ته پکار ده چې پخوا له بل هر وخت نه د دغې ډلې په دغه ناوړه پلانونو باندې پوه شي. دغې ډلې نن یو ځل بیا د ګڼې ګوڼې په سیمه کې په ملکیانو باندې حمله وکړه. د سومالی حکومت درې ورځې ماتم اعلان کړی دی او بیرغ به نیم ځوړند وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلې امریکا دغه حمله په کلکو الفاظو سره غندي. برسیره په نورو ټاپیانو په مقدشو کې د امریکا غ خبریال عبدالقادر محمد عبدل هم زخم شوی دی. که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د اونیو راهیسې په کرکوک کې د داعش د وسوالو په ضد جګړه روانه ده. کوردي ملیشیا وایي چې هغوی ډېرې سیمې نیولې دي، خو عراقي قواوې بیا وایي چې دوی نن سهار وختي د کوردانو نه مهم ځایونه بیرته نیولي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د عراق اردو نن دوشنبه ویل چې دوی د کیون په نوم باندې د هوایي ډګر په شمول ډېرې ساحې خپل تصرف کې کړې. د عراق دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې حکومتي ځواکونو په یوه شپه کې د کرکوک ښار بیرته ونیو، خو کوردی مقاماتو دا ادارت کړی ده. عراقي ځواکونه چې نورې سیمه ییزه ملیشې هم ورسره ملګري شوي دي، د څو اړخونو نه کرکوک ښار ته د ننوتلو عملیات کړي دي او د تیلو ځینې ذخیرې او هوایي ډګرې نیولی دی.
اصلا نه پوهیږم څه شی روان دي. مونږ د سهار د څلورو بجو راهیسې د تازه په سیمو کې ورسره جګړه پیل کړې ده. مونږ ډېر زخمیان او شهیدان لرو او اوس دغې سیمې ته وتلي یو. ځینې کوردي ځواکونه وتلي او هیڅ ډزې یې نه دي کړې، خو ودیرشم کنډک خپلې پوستې ساتي.
کوردانو د کرکوک ښار کنټرول دغه وخت راهیسې درلودو چې د داعش جنګیالي ترې وویستل شو. داعش ملیشې په 2014 میلادي کال کې دغه ښار ته ننوتلې وې. کوردان د هماغه وخت راهیسې د خپل مرکزي حکومت سره د ځینو سیمو د کنټرول په سر مخالفې وې چې د تیلو د ذخایرو ځینې سیمې هم پکې شاملې دي. په کرکوک کې شاوخوا 1 میلیون مختلف قومونه ژوند کوي. په دوی کې عرب، کردان، ترکمن او عیسویان شامل دي. اکثریت یې وایي چې د جګړې په وخت کې یو ځای اوسیږي او د ډزو ځانونه پټ ساتي.
زه دلته داوطلب راغلی یم. زه طبي کارکوونکی یم. موږ دا وضعیت ګورو او وینو چې دلته فرقوي شخړه روانه ده. دا په تیلو یا بل څه پورې هیڅ ارتباط نه لري. دا ایران دی چې بیا یې مداخله پیل کړې ده. د هغوی د اشد الشیعه په نوم حمایوي ملیشي دي چې امریکایي ټانکونه یې ترلاسه کړي او د توپونو ډزې کوي.
په عراق کې د صدر اعظم عبادی حکومت د کوردانو د خپلواکۍ ریفرندم رد او غیر قانوني ګڼلی. د عراق گاونډ کې ترکیه او ایران هم رد کړی دی چې په دواړو هیوادونو کې ګڼ شمېر کوردان اوسیږي. او متحده ایالاتو ویلي چې د کوردانو ریفرندم مشروعیت نه لري او د متحد عراق حمایت کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په آسټرالیا کې داسې یو پروګرام پیل شوی چې په دغه ملک کې هغه خلک چې لرغوني یا اصلي اوسیدونکي دي او غیر اروپایي دي، د هغوی پیژندنه او کلتور وساتل شي. د سیډنی نه د امریکا غږ خبریال فیل مرسر داسې رپورټ رالیږلی چې خلیل خان خلاصه تاسو ته لولي.
یو وخت د آسټرالیا د چارواکو لخوا قصدي هڅې وسوې چې د لرغونو خلکو ژبې چې دوی داسې فکر کاوه چې د انګریزي ژبې څخه کمتر دي له منځه یوسي. کله چې د برتانیې خلک دغه سیمې ته لومړي ځل راورسېدل، نو 250 ژبې په اوسنۍ آسټرالیا کې وجود درلودو، خو اوس یې یوازې نیمایي ژبې پاتې دي. کمپاین کوونکي وایي چې د ژبو بیا رغونه د وطن یاد یا غم کولو لپاره نه، بلکې خپل کلتوري پیژندنه او د ویاړ رغول دي. د نیو ساوت ویلز د لرغونو اوسیدونکو د چارو وزیر سارا میچل وایي نوی قانون به د دې خلکو سره په دې کې مرسته وکړي چې دوی بیا رابیداره او وده ورکړي. دغه قانون له مخې د لرغونو اوسیدونکو د ژبپوهانو سره غوښتنه وسي چې د حکومت رسمي پالیسۍ په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دغه راز یو مرکز هم جوړ شوی دی چې په دې کار کې ورسره مرسته کوي. ریکیلی چې د آسټرالیا په نیو کیسل پوهنتون کې د لرغونو اوسیدونکو اکاډمیسن ده، وایي چې دا یو په زړه پورې وخت دی.
This is a magnificent day. Its genesis is 30 years, 40 years old. So people have been talking about the right language and the protection of
language. دا یو شبرا ایتا. قانون جدیت دیش کالا او یا څلوېش کالا زور دی. خلکو د ژبو د حکومت په اړه له ډېره وخت راسي خبرې کولې او د لرغونو اوسیدونکو د ژبو د خوندیتوب غوښتنه کوله. لرغونی خلک یا اصلي ځایي اوسیدونکو سیاسي مشرانو ته خبرداری ورکړی دی چې د لرغونو ژبو د ساتنې په برخه کې ډېر زیات کنټرول ونه کړي. موري باچر وای دا مهمه ده چې واک د پارلمان سره نه بلکې د لرغونو ټولنو سره پاتې وي. هغه وویل
Let's do something right and help us save our languages. Put the power back in the where people save our
راځي چې یو سم کار وکړو چې زموږ د خلکو سره مرسته وکړي چې خپل ژبه خوندي کړو. خواک باید زموږ په لاس کې وي چې خپل ژبي او راتلونکي په خپل کنټرول کې ودرو. لرغونی ژبي زرګونه کاله تاریخ لري او دا یوازې د معلوماتو د تبادلې وسیله نه ده. دا د لرغونو خلکو په خوانی عقاید او د هغوی د دودونو برخه هم ده او دغه راز د استرالیا د لرغونو اوسیدونکو د ژوندۍ تاریخ مهمه برخه ده. لومړی خلک یا د استرالیا اصلي اوسیدونکي د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 3% جوړوي. په هغوی کې د نورو استرالیانو په نسبت د سیاحت خرابوالی، وخت له مخې مړینه، بیروزګاري او بندیخانو ته د تلولو کچه ډیره زیاته ده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
روسیه په امریکا باندې الاسکا خرڅ کړی ده چې 2018 کال یو سل 500 کلیزه ده. الاسکا د ځمکې په لحاظ د امریکا یو لوی ایالت دی. په موکړې دی رپورټ ده.
پادری ایرینا ففلووا وای دا ټوله دښته وه. موږ پکې کار پیل کړ او له دې نه وروسته ورته امریکایانو راتګ پیل کړ. د دوی دا سیمه خوښېده، دا آرامه ده، ډېر کم شمېر خلک پکې دي او ډېرې موټرې پکې نشته. مادر ایرینا د هغه چا پورې ارتباط لري چې یو وخت ورته زاړه معتقدین ویل کېدل چې نیکهګانې په 18مه پیړۍ کې د روسیې د ارتودکس کلیسا نه راجدا شوي وو. ځینې معتقدین 50 کاله پخوا د جنوبي الاسکا د کنایې ټاپو وزوې ته راورسېدل. د نیکولاس په نامه کلی جوړ کړ. د دوی نیکونه لومړی په روسیې کې له کمونیزم نه وتښتېدل او وروسته بیا په چین کې. مادر ایرینا فلوفوا بیا وایي
With the arrival of communism, at first it was
په لومړي سر کې کمونیزم خو، مګر وروسته یې څپرو ته په راتګ پیل وکړ او هر شی وړل. زموږ خلکو غټې کورنۍ درلودلې، لکه چې موږ یې اوس لرو، مګر د ماشومانو مړول په کار دی. دوی راځي، هر څه د ځان سره وړي. په نیکولاس کې څه باندې 300 تنه ژوند کوي. نارینه د ګیرو او روسي کمیسونو سره خپل ژوند په کب نیولو یا کشته جوړولو باندې تیروي. د سیمې اوسیدونکي دنس ففلوف نوای
We've built over 100 boats and now the boats are barely worn out.
موږ څه باندې سل کشته جوړ کړې دي. دغه کشته اوس تقریبا زړې شوې دي خو کار ورکوي. خلک د نوو کشتیو په ځای هم دغه زړې کشتۍ خرڅوي، مګر موږ تر اوسه ځینې کشتۍ جوړوو. ښځې د روسي عنعنوي کالي اغوندي چې په خپله ګنډي. د دوی ډیزاین د سیمې یوه برخه ده. دانس ففلوف بیا وایي
We are here for 40 years. Maybe some tourists that visit
موږ دلته څلوېښت کاله اوسېږو. ښایي چې ځینې سیلانیان فکر وکړي غیر معمول کالي لرو، مګر محلي خلک نه موږ پیژني. پخوانی عقیده لرونکي په روسي ژبه خبرې کوي او په زړې کلیسا سلاوونچ کې عبادت کوي، مګر ځوان نسل انګریزي ژبې ته ترجیح ورکوي. مادر ایرینا ففلووا او بیا وایي
Our kids speak Russian well. We spoke good Russian in the family. But their kids do not speak
زمون ماشومان په روسی ژبه خې خبرې کوي. موږ ان په کور کې په روسی ژبه خې خبرې کوو، مګر د دوی ماشومان په روسی ژبه خبرې نشي کوله. دوی راضي او نشي ویله چې څه شي ته ضرورت لري. دا ډیره سخته ده. د مادر ایرینا کور د کلیسا په کتابونو ډک دی او ځینې فقید سختن په لاس لیکلي دي. یو خوا یې په یادګاري مجسمو او د امریکا د فقید جمهور رئیس جان کینیډي په عکس سره ښکلې شوې ده. زاړه عقیده لرونکي د الاسکا د روسي ارتودکس کلیسا د استاد سره په آرام ژوند کوي. د روسي د ارتودکس کلیسا پادری مایکل ولکسا وای
Why make an issue over things that have nothing to do with doctrine or morality? These were ritual differences that
ول لهغه څنګه موضوع جوړو چې د ډاکټرین یا اخلاق پورې هیڅ ارتباط نه لري. دا د مذهبي دودونو اختلاف دی چې د اکثریت لپاره ډیر کم اهمیت لري، مګر د دوی لپاره دا ډیر مهم. نیکولاسک اوس محلي سیلانان ځان ته راجلبوي. د ساموار کافی څختنه نینا افیفلوف وای
When I made a sewer here in 2002, I opened the cafe, and the tourists can have borscht.
کله چې دوی په 2002 کال کې د ځمکې لاندې د کثافت د تیرېدلو نل تیر کړ، نو ما د کافي دغه دوکان پرانسته او سیلانانو په دغه کافي کې خوروا، سابرایي خوړو، سمبوسو او د روسي عنعنوي چای سره علاقه لرله. او نینا فیفلوف د امریکا د الاسکا په نیکولاس کې هر ورځ کلیسا ته ځي. نینا فیفلوف نو وایي دا د خپل څښتن سره ولاړه ده، دا سل په سلو کې خوشحاله ده، دا د خپل څښتن سره عبادت کوي، دا د دې په ژوند کې د خوشحالۍ ورځ ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن ویلي دی چې هغه ډیپلوماتیک کوششونه چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون سره په دې هکله خبرې وکړي چې هغوی د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام نه لاس واخلي شروع شوي دي. خبریال برین پډین په دې باره کې رپورټ را لېږلې دی چې موږ تاسو ته دراوړو.
د شمالي کوریا د اټومي ګواښ د ډیپلوماتیک حل په باره کې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بدبینی مازه د خبرو لپاره یو تاکتیک وي. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وای
I think I might have a somewhat different attitude and a different way than other people. I think perhaps I feel stronger and tougher on that subject than other people.
زه فکر کوم خای چې زه یو څه بیل انګرنه ولرم او د نور خلکو نه یو جدا لار ولرم. زه فکر کوم د نور خلکو نه خای قوي او سخت احساس ولرم، مګر دا به بل اخر د نظامی قوی د استعمال لپاره زمينه برابر کړي چې شمالي کوریا د قاره پیاما بالستیک توغندۍ ول جوړولو نه منې. د یونسی په پونتون کې د بین المللي روابطو پروفیسر جان دل لوري وای
This administration, not just Trump, the administration is systematically preparing for a time not that far off in the future. It's basically next year, the way I interpret it in context.
دغه حکومت چې نه مازه ترامپ په سیستماتیک توګه د یو وخت لپاره تیرې نسی، کله چې ډیپلوماسي ناکامه شي نو په دې ارتباط ما انتباه دا چې په اساسي توګه بل کال به وي. دا ما افکارو د تازه وخت سروي خې چې د شمالي کوریا پاتومي یا بالستیک توغندۍ په مرکزونو باندې د لومړي گزار لپاره د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جمهور غوښتونکو پلویان نه علاوه د امریکا ملاتړ زیاتېږي، مګر د امریکایانو یو قوي اکثریت لا تر اوسه د دارنګه یو اقدام مخالف دی. په داسې حال کې چې په امریکا باندې د شمالي کوریا د راتلونکي حملې مخه نیول شوې وي، نو ښایي چې د دارنګ حملې د سم خودلو ثابتول به مشکل وي. د احتمالي کمپیوټري حملو په ګډون چې د شمالي کوریا د توغندۍ او ازمایښتونه ګډوډ کړي یا د مشر لری کولو حمله چې کیم جونګ او نور مشران په پیونګ یانګ کې ووجنې په نظامی انتخابونو کې د لومړۍ حملې دا خطر شته چې له جنوبي کوریا له خلکو نه به قص واخیستلی شي او په دغه هیواد کې د امریکا 30,000 عسکر هم دېره دي او کیدای شي چې ټوله سیمه په اتومي جنګ کې لتاړه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه لږ سات وروسته پیلېږي. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اورېدل به نه هېروئ.